د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې زه اجمل تورمان ستاسو کوربه یم. نور مطالب هم شته، خو په سر کې خبرونه چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یوه لویه حمله یې په شا تنبولې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. سپینې ماڼۍ کانګرس د تېرې جمعې د بی پیلوټ الوتکې د حملې په اړه رسمي اصلاح لیږلې ده، چې په نتیجه کې د ایران یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی ووژل شو. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلوالو پر دغو پوستو د موټر بم حملې هڅه وکړه، وروسته وسلواله نشته پیل سوه. د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د دې ډله ییزې حملې مخه نیول سوې ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسېږي، امنیتي ځواکونو د هغه په اړه باندې راپور ترلاسه کړ او د راکټ انداز او 82 په مرسته باندې هغه موټر بم او پکښینات ځانمرګي بریدګر له منځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل شول. زمینی او هوایی قوتونه سیمې ته رسیدلې دي. اولته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تنبولې ده.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او په دې حمله کې لسګونو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د کندهار د ولی ویان وایي په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل سوی، شپږ وسلوال طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لویه لار کې پراته ټول امنیه قوماندانۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته، ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کړې چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له باروړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونو افغانیو پیسې ټولوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان علی سینا سعید نن ازادي راډیو ته وویل
موافقتنامه
بین د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بین الحکومتي هوکړلیک لاسلیک سوچ لمخې به د ریل پټلۍ لارې افغانستان له تاجکستان او منځنۍ اسیا سره وصل سي. د اقتصادي او سیمه ایز لحاظ مهم رول لري. په دې موافقه کې پر مو سین د پلو جوړول او د شیرخان بندر ریل پټلۍ لپاره د تمځای جوړول شامل دي. په ننګرهار کې د ناکامو راپونوم د سوک وهنې سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو د درناوي په پار پیل سوي وه، چې پرون ناوخته د کابل د لوغواړو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل او ننګرهار د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره سوې. په دغه سیالیو کې له کابل میوند اختری، سیف الله او محمد حمزه د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه خپل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی دغه چخیستو د مسالې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نورې سخت چپیان کړي، او په هغو کسانو کې چې ده وژلي په سلګونو ایراني مظاهره چان هم شامل دي. ترامپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو ځایونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. ښاغلی ترامپ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
smatra bare lande da ha terrorist po wande che waari kum amerikai ta zyan warasawi ya da zyan rasawul niyat lari da America policy wazida mug bade paida kro lamain zabadi yusuf mug batal khpal diplomatan sartiri tul amerikayan aw khpal mutahidan khondi kro
irani charwako khabardari war kade che da qasim sulaimani da wajal ki do ghach ba akhli. په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحه وولي. د هغه اشاره هغه 250 امریکایي وګړو ته و چې څلور لسیز مخ کې ایران کې يرغمل سیوی وو. سپین ماری کانګرس ته د تیر جمعې د بی پیلوټ الوتکې د حملې په اړه رسمي اطلاع لیږلې ده. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر په هغه حمله کې د ایران د قدس واکونو قمندان قاسم سلیمانی چې هغه شیبه په عراق کې په سفر وو ووژل سو. دغه اطلاع پرون د امریکا د 1993 کال د جنګي قدرتونو د قانون له مخې لیږل سوې ده. دغه قانون له جمهوري ریاست څخه غواړي چې د پوځي اقدام یا هم نورو را روانو اقداماتو په صورت کې په 24 ساعتونو کې دننه د کانګرس پوځي کمیټې ته احوال ورکړي. سپینې ماڼۍ د دې موضوع په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. زیاتو جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ټرمپ د حملې د امر ورکولو له کبله ستایلی دی. خو ګڼو ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر دغه کار انتقاد کړی چې نه دی توانېدلی تر حملې مخکې کانګرس ته اطلاع ورکړي یا یې تصویب واخلي. دوی اندېښنه ښودلې چې دا موضوع ښایي د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره په جګړه واړوي. او د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس ځواک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې د درنوي لپاره راټول سوي دي. سلیمانی په ګاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیر جمعه د امریکا په هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي تلویزیون نن د درنوي د دغو مراسمو تصاویر خپره کړي چې پکې په تورو کالیو کې ویر کوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درنوي لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو.
تاسو ازادي راټیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبری مجله کې به بیلابیل موضوعات اورئ، خو په سر کې اورئ چې وسلوال طالبان وایي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر پلازمینه قطر ته رسیدلی. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځ تر پایه به د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. قدرمنو اوریدونکو، نور مطالب هم شته، راسره ملتیا وکړئ. د هم د خبرونه د سر موضوع وسلوال طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینه قطر ته رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکي ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلول وي. د دغه خبرو له سمپړاو شاوخوا 23 ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول ودرول سوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان وکړ چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي څو له خپلو رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. بیا طالبانو دا هم تایید کړه چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایي سي او توافقنامه لاسلیک سي. که څه هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو شمېر پخوانی غړي وای تمه لري چې د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
زه دوی خبر يم چې د دې اپټې په پای کې د خلیلزاد هر وخت چې دی تللی دي یو ورځ دوی پوځي نور مذاکرات شروع کیږي، کیدای شي سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
دا چې دا مذاکرات تازه شروع کیږي بیا هم نتیجه ورکوي د افغانستان د سولې په پروسه کې حتمن تاثیر لري. تملر چې دواړه خواوې پایلې ته ورسیږي او دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې له بین الافغاني خبرو وړاندې اوربانه وکړي. که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي و چې امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د هم راغلي و چې طالبان په دې اړه له خپلې رهبرۍ سره مشورې کوي. تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو سره لس پړاو مذاکرات کړي. له دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي. طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات یو ځل د تیر میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شول چې طالبانو د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. امریکا تیره میاشت له طالبانو سره دغه مذاکرات له سره پیل کړل، خو له شپږ ورځو خبرو وروسته په موقت ډول ودرول سول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم بل موضوع، په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وای په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپای ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم په عراق کې د وروستیو پیښو په اړه اندېښنه لري او وایي چې ممکن د عراق پیښه د افغانستان د سولې پروسې ته یو ډول زیان ورسوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالد کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلې چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوری بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره په اوس وخت کې د لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغېز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغېزه کولی شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد د خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوي په قطر کې پیلېدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه د حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنو اړول موضوعات. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي د نن ورځې تر پایه به د دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیشن په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څیړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څیړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری د یکشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په شپاړس کټګوریو ویشلې دي.
موږ د شپاړس کټګورۍ شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې: ټاکنیزې تخطې 1301 شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقرې پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندۍ وروسته د لومړیتوبونو له مخې په څلور برخو ویشلې چې په لومړۍ برخه کې 8340 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په درېیمه برخه کې 2600 واویا، او په څلورمه برخه کې سل شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دې پروسې له اوږدېدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمېر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوم چې دا اوسم وخت کوم پریکړه نه ده شوې د چاپ ګټو په تاوان باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره مطرح کړي چې سبب یو وي په دې کې اعتراض نه کړي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو بحث هم نه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استیناف په موخه باید د دې ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ټاکنو موضوع له ځان سره خلو او روزګان ته سو. روزګان کې خلک وایي د ټاکنو ځنډ پر کاروبار منفي اغېز کړي. دوی وایي لکه چې ټاکنو پایلې ځنډیدلې دي نو زیات شمېر خلک بیکاره شوي او نه غواړي چې پانګونه وکړي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان راپور را لیکلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسمشریزو د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار منفي سیوري غوړولې دي.
په ډېره منفي اغېزه کړې د مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي.
مچ ولایت په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري وایي د ټاکنو د پایلو ځنډې پر کاروبار زیات اندازه منفي اغېزه کړې.
د مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي نه د ورځې اوس چې دغه ټاکنې منځ راغلې دغه سلسله روانه ده. په ورځ کې 1500-1600 موږ کار کوي، یعنی کاروبار بخې په ټپه ولاړ دی. کله چې نو خو افغانستان خدا سے وستی چې خلک غوایو د بحران طرف ته بولار سینا چې څوک نو کولای چې مصرف وکیا خپل پنګونه وکیا.
زین الله بیا په ترینکوټ ښار کې روزانه کوي او د همدې لارې څخه خپل کورنۍ ته د هرې شپې ډوډۍ خلاص راوړي. غوای تر ولسمشری زو ټاکونو وړاندې ورځنۍ لاسته راوړنه شو، خو د میزان لشپژمې نیټې څخه اوس ورځنۍ کاروبار مخ پر شا روان دی او ډېری داسې ورځې راځي چې تش لاسونه کور ته ورګرځيږي. هغه هم د عادلانه پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي.
پیغیزه خو دونه کړې ده چې مخکې به موږ د منار سره ودرېدلو خامخا به څوک پیدا کړي چې تاسو موږ سره لاړ سي کور ته جوړ کړي، تعمیرات جوړ کړي، خو چې دا ټاکنې سوي دي زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په 15 ورځې زموږ خپل روزانه هم پیدا کولی.
د ښار په یو بله څنډه کې مو د صرافانو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کړی. دلته هم صرافان د ټاکنو د پایلو ځنډ اندېښمن کړي دي. یو تن صراف حاجي محمد وای د ټاکنو د پایلو له ځنډ سره یې د اثارو بیه هم پر خپل ټاکلي قیمت نه ده پاته سوې او زیاتې ورځې د اثارو په تبادله کې زیانمن کیږي، ځکه په وینا چې د تبادلې قیمتونه یې ورباندې پورته کښته کیږي.
سیاسي تحولات چې دي د انتخاباتو دا اروزه تاثیر د زموږ په کاروبار کې، ځکه چې کله کشمکش ته دا خبره سره ووځي دا سکه کښته کیږي. یونه کې دغسې خبره اواری ته سره ځي نو بیا بورته دغه مرواج سکه شه دوی افغاني ګوی دا بورته سمیږي د کادر په مقابل کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي چې فرایو دې ملنډې نه وهل کیږي او نه دې هم سوداګري پرې کیږي، ځکه دوی زیاتوي چې هره رایه د سر په سودا کارولې ده. د شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی بوخ دي څو شکایتونه وڅېړي او حق و حقدار ته وسپاري. دوی ژمنه کوي چې د هیڅ یو نومان حق به په بل نوماند ونه خوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې دوی په ښار کې د ننه جنایي جرایمو اندېښمن کړي دي. په یوې تازه پیښه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا مظفری تیره شپه په کابل ښار کې د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو، خو بلخوا د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده او په دې برخه کې تر پخوا زیات اقدامات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
علي سینا مظفری په ماشومتوب کې د مور او پلار له سیوري بې برخې سو. څلور ورونو په ډېرې خوارۍ سره تر پوهنتونه ورساو. نوموړی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال محصل و چې یو کال تعجیل یې واخیست او د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زده کړې پیل کړې، خو وسلوالو غلو د ده د لوړو زده کړو په ارمان خاورو ډېرې واړولې او د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر لپاره یې وواژه. د مظفری د کاکا زوی محمد ضیا مظفری د نوموړي د مرګ کیسه داسې کوي.
السناس پانتون آمده بود، برای من زنگ زد گفت لب سرک رسیدیم، گفت ما راید بیایم، گفت نه، گفت ما حالی میرسم در خانه. ما یک دقیقه مکس کردم، 6 دقیقه فاصله شد که پس زنگ زد گفت مرا قد شاخو زدن. تا آمدم سارقین فرار کرده بود. از این کوچه ای که امروز السناس به شهادت رسیده چندین دزدی شده، چندین سرقت شده، هیچ نیروهای امنیتی در این مسئولیت نمیگیرن.
قدیر مظفری د علی سینا ورور دی چې دای ورته په کوچنیوالي کې یتیم پاتې سوی وو او وای ځواني مرګ ورور می نړۍ ارمانونه له ځان سره ګورته یوړل.
دا یو امید او ارزو او درس نه خوان تا د جامعه خدمت کنه، اما امروز دوزا او غاصه با برادر عزیز تر از جان ما گرفتن. علی سینا 22 ساله بود، از مادر مانده بود، بسیار با مشکلات کلان کردن.
نوموړی له دولت غواړي چې د ورور قاتلین یې ونیسي. کابل ښاریان وایي چې له ماښام وروسته د غلو او مجرمینو له ډاره له کوره د باندې نسي راوتلی. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله هره شپه په کابل ښار کې غله خلک لوټي او که یې مقاومت وکړه وژني یې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د روانې جدي میاشتې د قتلونو او غلاو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې یوازې په تیره قوس میاشت کې په کابل ښار کې 230 جنایي پیښې کشف سوي چې په تړاو یې 241 تنه نیول سوي او په دې کې 33 قاتلین دي. د کابل امنیت قمندانۍ په کابل ښار کې د جرایمو زیاتوالی مني، خو وایي یوازې په تیرو 15 ورځو کې د غلاو، اخلاقي فساد او قتل په تور دوی 33 تنه نیولي. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز وایي
هغه وایي
په ټول توان هڅه کوو چې د دغې پیښې عاملین ونیسو. پیښه تر پلټنې لاندې ده، ډېر ژر به قاتلین ونیول سي. د کابل امنیتي ټیم له جرایمو سره ټینګه مبارزه کوي. له خلکو غوښتنه کوو چې په دې برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي. کابل ښاریان وایي کله چې پولیس تورن کسان ونیسي نو ډېر ژر له بنده خلاصیږي چې دې کار غله نور هم زړور کړي. د کورنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او وایي چې دوی له غلو سره قانوني چلند کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې د ریګریشن نونس کارخانې او د خښتو شل بټۍ وتړلې. د دې ادارې رئیس د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د دې کارخانو د تړل کېدو په مراسمو کې ویل، دغه نونس کارخانو خپل کارونه په غیر قانوني ډول ترسره کول او د کابل هوای هم ککړه کړې وه. د اړوندو ادارو چارواکي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د ورته نورو اقداماتو خبره هم کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملي اقداماتو په ترڅ کې نن یکشنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د دې کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل،
نورس ریګریشنونه دي چې د نن ورځې څخه به دوی ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه وځي.
د ښاغلي میوندي په خبره د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابر شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی،
دغه ریګریشنونه چې دلته فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورو یې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټه له دې امله تړلي ول چې د سون له معیاري توکو استفاده نه کول او د ښار هوا یې ککړه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو ولسی مړه شوي دي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آیا په افغاني ټولنه کې لا هم فعالېدل دود دي؟ بلخ ته سو او هلته مو د فعالېدونکو او کوټګرو لګام ګرم پاسار خبرو.
د سهار سړې هوای پر وجود لازر اوستي، په ریګدونکو لاسونو کې یې تسبیح دانه دانه ښکته او پورته څرخوي. تر ژبې لاندې یې له غومغوم وروسته د هغه په وړاندې تنکي ناست ځوان ته وویل چې اوږد خو له کړاوونو ډک ژوند لري.
رنجا و جامتار دیدگیت پریشانی ها رو تیر کردگی هست و انشالله خط عقل منطقی بسیار خوب هست، پیسر جمع کرده نمیتونه کلده 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 اما عمرش دراز هست.
دو او یکلن سپینگیره سلیم ده سهال للمر خاطه تر ماخام للمر ناستی پوری پا مزار شریف که حضرت تلی تا ده منصوب زیارت پا شمالی سنده که تر دیوال لنده ناستوی او هر ورست ده لسگونه خز و انجون و زوانان و سپینگیرو نه پوهیدون که سرنوخت ورته بیانوی. هغه د دې لپاره چې د خپل مراجعینو پام ځان ته راواړوي پل مخې ته څو زاړه کتابونه او پر سر یو څو تسبیح هم ورېږي، سره له دې چې خپله دای هم پوهیږي چې درواغې خبرې یې په هیڅ یو کتاب او مذهب کې ځای نه لري، خو وایي چې د ژوند ظلم او فقر اړ کړی چې خلکو ته دوکه ورکړي او د فال کتنې او تعویز لیکنې له لارې د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي. حبیب او طبیب خپله هغه پروردګار دی. تعویز او یا هم سحر او جادو باندې باید عقیده ونه شي. غیب یوازې خدای ته ښایي. حتی د هغه پیغمبرانو هم د غیب په اړه څه نه ویل او نه پوهېدل. فال او جادو حرام دي. خو زه د یو پنځو ډوډیو لپاره د مزار شریف د بلخ ولایت مرکز هغه ځای دی چې ګوډ ګوډ کې یې لسګونه جادوګر، ساحر او فالکتونکي په ډاډه زړه خلکو ته په دوکه ورکولو او له هغوی څخه د پیسو په ترلاسه کولو بوخت دي. زرمینه هغه ځوانه میرمن ده چې د سلیم په شان د پیسو پیدا کولو لپاره د مزار شریف د بلخ دروازې په کنګونه سیمه کې خپل کاروبار پر مخ بیایي. هغه په ډېرې ایشوو او خوږه ژبه د اتلس کلن حبیب فال داسې وکړ. اکثرا خلک د سرګرمۍ لپاره هم دغو فالکتونکو او ساحرانو څنګ ته ورځي، خو یو شمېر بیا په دې امیدوارۍ چې هیلې یې پوره شي او د بخت دروازې ورته خلاصې شي د غیب ویونکو تر څنګ کښېني. حبیب وایي چې د دغه کوډګرې غیب ویلو باندې عقیده نه لري، خو زیاتوي چې د زرمینې په خبرو کې هغه څه شته چې نه د هغه د پخواني ژوند له حقیقتونو لرې دي او نه یې هم په راتلونکي کې د ترسره کېدو امکان ناممکن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدون کو لملتیا مو مننه کوم کمرا پرونه او خبرونه شتاسه نن لس آزادی رادیو خبر دل دا کول شي دا آزادی رادیو په فیسبوک پانه او دا آزادی رادیو په ویب پانه آزادی رادیو ټکه کا ما آزادی رادیو او ار جی هم اوریدل شي سات په افغانستان کې د مغام شپګنیم بجې کیدون